طال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مند یم جوړ رو خو خوشحاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خپرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خپرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خپرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خپرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خپرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیته میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو دونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډېر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډېره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډېر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمه هم کوي. پردې صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه مجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډېره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډېره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اورېدله. یعنې پخوا وختو کې، موږ تاسې وختو کې هم هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډېره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یو کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې. بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شیرونه یو ډیر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب بونم خدای دې یاد په خیر لري الله دې هغه ته ډیر عمر ورکړي سره د بابر ری صاحب زه هغه زما کاکا و نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا بابر ری صاحب مې شون ماما دی غټه کښې کورنۍ خو کاکا مې بیا بېخي د یو کال خلک یو نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکښې ثبت کېده هغه مو ډېر اورېدل بیا د بابرجي صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله منې دوی ډېر خوښېده که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا به ډېر عاطفي وو نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه نو مونږ به بلل کېدو هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه ډېره شوه بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم ځکه هلته شعر دی هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم بیا میاشت ادبیات لوسته نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و ډېر لوی درزي ځای و هلته به په شعر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو مشاعرې ناستې بیا به یې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو نو شعر م لیکو ترنم م کوو فرهنګي مجالسو ته به م تلو بیا خو چې را به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده د ما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس په کښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي
کله چې به زه جومات کښې وم او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې یاد دې په خیر یې مولوي صاحب نور محمد حریفي هغه م په خپله شاعر م دی ناتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې لس کسه پېنځه لس هلکان به وو نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پایله تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه مازدیګري کښې به کېناستو بیا به هرې پاڼې چې به یې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به یې په لاډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه م لږ وویل بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې بیا دله دا کیسه اوږده شوه ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه وهه مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته نو هغې بیا چې کله ښار ته رالو بیا غټو رسنیو ته چې لاړو هغلته غټو مشاعرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات بو مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينو نامه واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه کړل شي راځه زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به په خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنوم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په ژاب کې خبرې م کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورورو د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دې انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړئ چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنوم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم که خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي دا دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسیس یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراره و چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وکړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي یا نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې به هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګړوند ډېر عجیب وو. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا ما وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی.
سروکي هم سم دی.
پردې
صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نرمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم. څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم کور تراشم زپر تل کی زان زرے زرے کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم ساد خار خبری ستا پرن خوگی کلم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو دی ویملیکم ستاد خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خواب دومره نصیب غواړم د ګل شونډې پخپل وینو سرې کړم ستاد خار خلق باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې
تاسو د اوریدونکو تنده به لګې ډیره ماته
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل هم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو ژوند خوښه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته، او بس ځان مو هغه د انګریزانو په اصطلاح جس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه چې خفګانونه وکړي، یو محال نه درس وایي، یو بل محال نه کور کې ماشومانو سره، یو بل محال نه چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل، یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډونوالوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه زموږ لکه ځای مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او دې ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه هم غوښتل چې یاره ورنشو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پک لک وایم چې ما یوازې د بیخي د پایان لاسې د دوازرهو دیار لس خبره بو کوم دوازره دیار لس سوال لس ندی په لازه د شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څمو د وړاندې چاپم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسې مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسې وروسته له هغه کولی سې شعر ولیکه، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وینو کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لښ کې ولوم نه لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو زه اوس ښه سهولت کې یم، کنه هر ډول امکانات شته دي، فکر هم جوړېما فزیکي هم جوړېما، او یعنې د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی ځکه نه دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم، کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل او رینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې دا شته دي، نو ما ویل تیرو درې کالو کښې ما لس شعر نه دي لیکلي. وجه یې دا ده چې بس په ما باندې به هغه د شعر خاپېرې نه یي ناسته شوي، یا به هغه موړ نه یي راغلی راباندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کښې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه نه ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه مي یو نو لس کښې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم، او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د ښځینه سندرغاړو کښې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالیانې دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتماً هغه پکښې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه را ځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورمه. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي ساملن دلند کیږي یو لاله را تا یادېږي نازو مزما جانان دي ستامې کوم کړي تا واندې نو دا غډې رخي کاکړې
ها ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډاله دی ویتا سوتا او دی ازدی ردی ټول اوریدونکو ته قدر من اوریدون کو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب انجونې په ډیری وخت کې ښځینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیک وایي زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
والا زمه بچې دسې حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې دغه سړی چې نوی راشي نو دا د لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لار چې تاسو سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدسې کې یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس پکې نه وایم، نو بس اتمن دا 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 خو منځ بغل به اوس په دې عادت ته بالکل دا چې ډېر تکراری کې هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخی صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتي چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک لسه نه دي ویلي.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې؟ پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم سي وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی سي تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې سټیج ته راسي، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړي اوسي؟
دا د دې
اخته
تر مخه ما دغه یو شعر ویلو د درویش روخان سي یا دی بخیري زه یو شیر زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبی سره خپلو کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم د سره خبرې وکړم. بیسه کلمه او نغمی بی بی سره خبرې وکړه، هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره حق باندې. نو ما ولې ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې او زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي،
مطلب
منگوسر مخام حکومتی کا شنگ ونی وی فردی کا شنگ ونی وی درا سے کلتوری مسائل کی محدودیت نہ ہو مگر منگ رات منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سره وړي نه دا خو شونی دا امدارنیم کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دی برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم سته؟
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي، اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغه ته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا زموږ په وطن کې دی، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو ویل، خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي، نو ما دا پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه، زیاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د دنیا پرته به لکه سخت وي چې اوسړی هغه ستیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوی لکه موږ وندې چې د ترنم علاقه مندان دي، یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه هلکې هیڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دینا باندې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي، چېرته یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلق قانع کړي. خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعرانه پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور خبر شو، که پلار خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي. صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې خزینه شاعران، زه یو وخت راډیو کې وم، ما با زنی زنی خزینه خیران سره مرکه کولې زنی راته ویلې چې زب په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زده جرمې لیدلې چې ولې تشویر لیکي هلدا کور نو پخته شي تشویر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو رادیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکاره شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کښې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره بستانې وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډېره وه پذابېده مثال مایک وتړاو دا وکه هغه وکه نو دره به خلاصونه بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی پکښې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده. په راډیو کښې ټلویزیون کښې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کښې موږ داسې یو کار کړی وو.
ولا کوم چې رښتیا دې ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار وو نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې د پاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي. نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته را ولمه. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلې ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کوي او مایک مې اف کړي زه در سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی درېم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي والا ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایه چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در نه څه رقم پوښتنه کوم هغه لږ په زوره غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو. نو بیا به یو چل ور سره کړی چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص وو چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم عام کوه هغه ته به خبره په زوره وکړه هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شه زما په خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشو چې کله هم دا کیسه موږ ته اوټو ډیر جالي به خاطر یې هم شته دي
حتماً ما هم دا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډیر خبرې در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته او درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیره زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیره مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه به سندره راشي دا د خوشحال خټک کې ورسته شعر ویل هر یو پند ملغلری دی پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت اوسئ ښه چاره خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑا یہ کاغذ خبر میں گنا جانا
دال او ټال
دا نوی تفریحي خپرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
غم د هجران دی یارا فزړه زخم زخم کړم هر یو ور مان دی یارا فزړه زخم زخم کړم اے سنم خپل می نکړې اوټي وی ګل می نکړې سنم خپل می نکړې اوټي وی ګل می نکړې ساروان ستانه بغیر ژوند اسی ازه